سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست ویم پیل په خبرونو باندې کوو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د خبرتیا له مخې نن د وري عمل څلرویشتمه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د واورې شدید اورښتونو چټکو بادونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. دغه ریاست په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې په ځینو سیمو کې به له 1500 څخه تر 80 ملي مترو پورې باران واوري او د سالنګونو په شمول په ځینو سیمو کې د واورې اندازه له 1500 تر 500 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. همدارنګه د سالنګونو په شمول په یو شمېر سیمو کې د توندو بادونو اټکل شوی چې چټکتیا یې په ساعت کې د 80 کیلومترو تر منځ ښودل شوی. په افغانستان کې د څو کلونو وچکالۍ وروسته وروستیو اورښتونو بزګر له خپلو کروندو د راتلونکي کال ښه حاصل ته هیله من کړي دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحدو ایالتونو ځانګړي استازي رینا امیري د افغانستان او سیمې لپاره د زده کړې او پراختیا په چارو کې د جاپان د نړیوالې همکارۍ د ادارې جایکا د مهمو نوښتونو مننه کړې او د افغانانو په تېره د ښځو لپاره د نورو فرصتونو د برابرولو په اړه د زیاتو خبرو د ترسره کېدو هیله ښولې. اغلی امیري پرون په خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر کې د جاپان لپاره د امریکا له سفیر او د هغه له ټیم هم مننه کړې چې د افغانستان په اړه د ګټورو غونډو زمينه ورته برابره کړې ده. اغلی امیر همدارنګه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له پخواني ځانګړي استازي تدمیچي یا ماموتو او د ساسکاوا د سولې د بنسټ له مشرې هورې باسره د لیدنې خبر ورکړې او ویلي دي چې له دوی سره د افغانستان پر اوسني وضعیت خبرې کړې او ورڅخه مننه یې کړې چې د افغانستان په اړه هڅې جاري ساتلې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په بدخشان ولایت کې د کلیوالي ټولنو په مرسته باندې 200 جریبه شاړه ځمکه په شنو کروندو بدله کړې ده. دغه پروګرام د افغانستان څنګه پرون پنځمې په خپل ایکس پانه په خواني ټویټر کې لیکلی چې دا لدی سره مرسته کوي چې کورنۍ خوړو ته وده او خپل ماشومان ته خواړه برابر کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا دا غوښتي چې دوی کولای شي کارتیا وړ بسپنه ترلاسه کړي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د مطبوعاتو د چارو مرستیال ضیاءالدین صافی څه کم دوه اونۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د روانو شپږو میاشتو په مخه د خپلو ټولو پروګرامونو لپاره 2.2 میلیون ډالرو ته ارتیا لري. دغه خبره اوس وخت کې د افغانستان نږدې 14 میلیونه وګړي چې د دې هیواد د نفوس شاوخوا یو پر درېیمه برخه کېږي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کوي. د پیسو د نړیوال صندوق IMF رئیس کریستالینا جورجیوا وایي پاکستان له دې صندوق سره خبرې مخته وړي چې د 9 میاشتو په مخه د 3 میلیارد ډالرو چمتو شوی تعقیبي پروګرام عملي کړي. میرمن جورجیوا پرون په واشنگتن کې وویل پاکستان له IMF سره موجوده پروګرام په بریالیتوب سره بشپړ کړی او اوس یې له دې صندوق سره د تعقیبي پروګرام موضوع راپورته کړې ده. خو د نوموړي په خبره د مالیاتو د اساس په اقتصاد کې د ټولنې د شتمنې برخې د مشارکت د عمومي لګښتونو څرنګوالی او هم د یو لا شفاف چاپیریال په ګډون ځینې مهم مسایل شته چې باید حل شي. پاکستان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دی زخت زیات د IMF په ګډون له نړیوالو مالي مؤسسو او د نږدې ملاتړو هیوادونو مالي اړتیا ملاتړ ته اړتیا لري. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا باربوک له خپل ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان سره په ټلیفوني خبرو کې دا غږ کړ چې د کمیدو غوښتنه وکړه چې پر اسرائیل د ایران د احتمالي مستقیمي عملی د اندېښنو په سر راپورته شوی. میرمن باربوک پرون پنځه به برلین کې ویل هیڅوک لیواله نه دي چې د نو وړاندوینې وړ نتیجې وګوري. هغې ویل په سیمه کې ټول لوبغاړي هڅوي چې مسؤولانه اقدام وکړي او له زغمه کار واخلي او دا هغه پیغام و چې دی د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته ورسوه. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دې ټلیفون په اړه چې د خپل ایراني سیال ته کړی له مخکې له اسرائیل یا د امریکا له متحدو ایالتونو سره همغږي کړې وه که نه، وویل په سیمه کې د کړکېچ د پراخېدو د مخنیوي لپاره په اوس وخت کې ټول ډیپلوماتیک چینلونه او ټلیفونونه فعال دي. خبرونه مو واوریدل. تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي، هلته د خبرونه لوستلی هم شي. وړاندې په دغه پروګرام کې دا اوري چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د دوم پړاو د پیلېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې.
افغانان چې چرته میشتي په هغو علاقو کې پولیس هلته تګ ورتګ زیات دی، کورونو ته ورځي او هغوی خبردار کوي چې تاسو تر 15 تاریخ لپاره لاړ شئ، نو 15 نفس به موږ تاسو په زوره او په جبري توګه باندې به وباسو.
غزې ته د بشري مرستو د رسولو په هدف د نورو لارو د پرانیستو هیلې زیاتې شوې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون پنځشنبه ومنله چې اسرائیل غزې ته د بشري مرستو د ننوتلو لپاره د نورو لارو د پرانستلو ژمنه کړې. خو وایي د فلسطینیانو دې کلا بندې شوې سیمه کې له ولسي وګړو سره د مرستو لپاره باید ډیر څه وشي.
د دغه پروګرام په پای کې به یو مفصل رپورټ هم په دې اړه واوري چې د طبي پیښو د نړیوالې ادارې د راپور له مخې په افغانستان کې د روان کال د فبروري له لومړیو د مارچ تر دیرشمې 2315 کسان سیلونو اغیزمن کړي. د سیلونو د بهیدو علت همدارنګ څنګه مخنیوی کیږي په دې ټولو موضوعګانو باندې به تاسو په دغه راپور کې جزئیات واوري. او د اختر په مناسبت هم یو راپور لرو، هغه هم دا چې کوژدن نجونو ته اخترې څنګه وړل کیږي.
هغه نجونې چې نامزاد دي د هغې اختر ته ډېرې خوشحاله وي. د اختر په لومړۍ ورځ باندې د ورنداري کرمې ورځو، اول ته اختر مبارکي ورته وروړو، اخترای ورته وروړو، چې موږ ورته وچه میوه اخیستې ده، یا جوړ جامې مو هم ورته اخیستې دي، هغه هم وروړو.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو د دوم پړاو د پیلېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتی دودی. په پاکستان کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل وایي په دې ورستیو کې هغه سیمه ته د پاکستانی پولیسو ورتګ زیات شوی چې پکې د ای سی سی کارت لرونکي افغانان اوسي، او ورته ویل شوی چې د اپریل 15 مخکې په خپل خوښه له پاکستان ووزي کنه په زور به وستل شي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مشران په دې اړه اندېښنه ښوولې او غوښتنه کړې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو بهیر باید د یو میکانیزم لخوا ترسره شي. په دې اړه جزئیات د نوریاس نوری په ریپورت کې.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل مونیزه کاکړ بیگانا وخت ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې چې د افغانستان د تابعیت یعنی د آی سی سی کارت لرونکي افغانان اوسي، په وروستیو کې د پولیسو ورتګ زیات شوی او هغوی ته ویل شوي چې د اپریل 15 مخکې له پاکستان ووزي کنه په زور به وایستل شي.
پلان خو مطلب چې کوم رپورټ زموږ سره دي، افغانان چې چرته میشت دي په هغو علاقو کې پولیس هلته تګ ورتګ زیات ته، او اکم چې اس اس سی کار اولډرز دي دا وی په کورونو باندې خدري میاشت لمخم دوی لاینو نو دا لګولي و دا دوی ډیټا و دا چو میپینګ یې کړی وو. خدایغه باوجود دوی وس بیا هم هغه کورونو ته ورځي او وی خبردار کوي چې تاسو تر 15 تاریخ لبخلار شي. کته سننه لاړشته نو والنټیرلی نو 15 نفس ومنګ تاسو په زور او په جبري توګه باندې به وباسو.
اغلی کاکل د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنری وو غوښتل چې د افغان کډوالو په نا غوښتونکو د امنیت او حقونو د خوندیتوب لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. په عین حال کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میر احمد روفی له پاکستان د افغان کډوالو د استلو د دوهمې مرحلې په اړه د اسلام آباد پریکړه دردونکې او یو غمیزه وبلله. هغه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دې پریکړې په پاکستان کې ډیری افغان کډوال اندېښمن کړي دي.
واقعیت کې دردونکی است، رنجاور است.
په واقعیت کې دا دردونکې او هغه یو غمیزه ده. د افغانستان دولت، د پاکستان دولت او د بشري حقوقو سازمانونه چې لږ ډیر په دې مسله کې ښکېل دي، د کډوالو د استرلو لپاره د یو میکانیزم ایجاد کړی چې لږ تر لږه له یوې خوا روحي فشارونه کم شي او له بلې خوا هغوی په پراخه پیمانه ونه ایستل شي. خغلی روپی زیاته کړ چې له پاکستان د افغان کډوالو د استلو په دوهم پړاو کې هغه افغانان په نخښه کې چې ویل کېږي په 2018 او 2013 کلونو کې د افغانستان د تابعیت کارتونه یعنی ای سی سی ورکل شوې دي. د راپورونو له مخې دغه بهیر به د اپریل 15 پیل شي. په عین حال کې د نیو هیومانیټیرین په نوم یوې خپلواکې او غیر انتفاعي رسنۍ په یوه وروستي راپور کې ویلي چې له شپږم ټولګي پورته یو شمېر نجونې چې په افغانستان کې پر زده کړو بندیز لګول شوی هم په دې پړاو کې له پاکستانه د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. د راپور له مخې له پاکستانه په ایستل کېدونکو افغانانو کې د افغانستان د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو یو شمېر هغه غړي هم شامل دي چې د حکومت له ړنګېدو وروسته د هېواد ته پناه وړي، او دا هغه زیانګالي افغانان دي چې افغانستان ته د بیرته ستنولو په صورت کې به له غچ اخیستونکو حملو خوندي نه وي او دوی هم دې ته ډېر اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په پاکستان کې لکتر لږه اتلک افغانان چې د افغانستان د تابعیت کارتونه یې ترلاسه کړي د نیولو، ناوړه چلن او بلاخره د اخراج له خطر سره مخامخ دي. د سازمان بیا بیا له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو لغوه کړي. پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د استلو په لومړۍ مرحله کې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل کړي، بې اسناد افغانان په نخښه کړي چې د شمېرو له مخې تر اوسه له 15 زیات افغانان افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. اکثر افغانان چې نوی افغانستان ته ستانه شوي د کار او سرپناه له نشتوالي شکایت کوي. یو شمېر نور بیا وایي چې تر اوسه هیڅ مرستې نه دي ترلاسه کړي، او هغوی چې ورسره څه ناڅه مرسته شوي هم وایي چې زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دا سندخ نشته چې له پاکستان په ډلیزه توګه د افغان کډوالو د ایستلو د دوهم پړاو له پیلېدو سره به په افغانستان کې د ستونزو او بېوزلۍ کچه لا پسې پراخه شي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
ازادي راډیو ته غوښتل لکه څنګه مو چې ژمنه کړې وه په دغه پروګرام کې د اختر په مناسبت ځینې راپورونه هم شته. یو لاغي هم دا چې په افغانستان کې یو شمېر خلک وایي نو کوژده شو نجونو ته د اختر برخې وړلو د دوی د اختر خوښي زیاته کړي. د دوی په وینا د دې پخواني دود ترسره کول د دوی لپاره ګران دي خو دوی ته خوښي هم ورکوي. په همدې حال کې یو شمېر کوژده شوي نجونې وایي دا دود د دوی د خسرګنۍ په خوښه ترسره کیږي. یو شمېر نور بیا په دې نظر دي چې په اوسنیو اقتصادي حالاتو کې باید په دې دود ډېر لګښت ونه شي. جزئیات به د عبدې سپوږمۍ په دغه رپورټ کې واورو.
هغه نجونې چې نامزاد دي د هغې اختر ته ډېرې خوشحاله وي ځکه چې
فهیمه دانش وایي چې د اختر په لومړۍ ورځ یې خپلې نوې کوژده شوې وریندارې ته د اختر برخه وروړې چې هغه خوشحاله شي. د د په وینا نوې کوژده شوې نجلۍ ته د اختر برخه ورکول پخوانی دود دی چې دوی یې پر ځای کوي.
د اختر په لومړۍ ورځ باندې د ورنداري کرمې ورځو اول ته اختر مبارکي ورته وروړو اخترای ورته وروړو چې موږ ورته وچه میوه اخیستې ده. په وچه میوه کې مثال مغز یاد ډېر دي چې بادام ده کاجو پسته چارمغز نخود کشمش دغه شیان یو څه پکې ډېر دي. خو د دې تر څنګ بیا کیک کلچې تازه میوه مو هم ورته اخیستې ده او بیا د دې تر څنګ یو جوړ جامې مو هم ورته اخیستې ده هغه هم وروړو.
د هرات ولایت اوسیدونکو تمنا چې اتم یشت کېږي کوژده شوی هم ازادي رادیو ته وویل چې نامزاد یې د دواړو د خوښۍ لپاره دغه دود پوره کړای دی. خو نوموړی وایي چې د خپل نامزاد د دې دود ترسره کولو ته نه دی اړ وستلای.
دغه ایترس خبر داده چې دا دواړو د خوخي لپاره ده یعنی د زوم د خوخي خبره ده. هغه وای او غواړي خپل کوژدنې ته هر څه واخلي او اختر کې وروري خپل انتخاب او زړه یې دی. دا سینه ده چې خزه یې مجبوره وي.
خو کله کله د زوم کورنۍ د دې دود د ترسره کولو لپاره تر اقتصادي فشار لاندې وي. په تیره بیا په وروستیو کلونو کې چې د خلکو د کار او دسترخوانونو وضعیت دومره ښه نه دی. د کابل ښار اوسیدونکي مسعود ازادي رادیو ته وویل
د بورن یک فرهنګ انانوي وقت
د اختر برخه وړل زموږ د فنانو په خانې دود دی. خو زما نظر دا دی چې باید ډیر اسراف ونکړو او باید دواړه خوا یو بل درک کړي.
من نظر یم ایست که نباید زیاد اسراف بکنم.
د اختر او نوروز برخه نوې کوژده شوې نجلۍ ته د خسرګنۍ لخوا وروړل په افغانستان کې یو ډېر پخوانی دود دی چې د کوژده شوې نجلۍ د زړه ساتلو لپاره ترسره کیږي او د لمانځلو بله موخه ترې دا ده څو هغې ته دا احساس ورکړي چې د دوی د کور غړې ده او دا یې ورسره برخه جوړیږي. په دې برخه کې د زوم کورنۍ خپلې ناوې ته جامې د سینګار سامان وچه او تازه میوه او ځینې خواړه او خواږه وروړي. یادونه ده چې د کوژده شوې نجلۍ کورنۍ هم بیرته د هغې د خسرګنۍ کورنۍ ته ډالۍ ورکوي. دا دود د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوچني او لوی اختر څخه څو ورځې مخکې او په ځینو سیمو کې د اختر په ورځو کې پالل کیږي.
د اختر د مبارکۍ پیغام د نړۍ د شاوخوا یو میلیارد او نهه سوه میلیونه مسلمانانو له لوري تر ډیره سره ورته دی او وایي چې عید مبارک. یا اکثر په دې پوهیږي چې عید مبارک څه معنی لري. خو په ځینو ژبو لکه پښتو کې دغه مبارکي بدله ده. دا چې څنګه له احمد شیباري جزئیات اورو.
د عید مبارک د صفت او موصوف کلمات عربي دي او هغه کسان چې عربان نه دي دا دوه کلمې د عربانو په څیر نه تلفظ کوي.
عید مبارک.
عربان عین واضح تلفظ کوي ځکه چې دا توری د دوی په ژبه کې شته. خو همدا مبارکي چې کله په پاکستان کې خلک ورکوي لهجه بدلیږي.
عید مبارک.
د بنګالیانو اختر مبارکي هم د دوی د لهجې تر اغېز لاندې وي.
عید مبارک.
د نړۍ په ځینو هیوادو کې بیا د اختر د مبارکي پیغام بدل وي لکه په پښتو کې چې د عید مبارک په ځای وایو
اختر مبارک.
په پښتو کې هم دا راس وایو
اختر مو بختور شه.
په پښتو کې کوچنی او لوی اختر هم بیلو او وایو
کوچنی اختر مو مبارک شه.
دا هم وایو
وړوکی اختر مو بختور شه.
د پښتو ژبې په چیر ماليزیایان هم عيد مبارک نه وایي، دوی وایي
سلامت هری رایا عيد الفطر.
د مندرین ژبې وایونکو هم ځانته د اختر مبارکي پیغام لري،
هر جای جې کوالو.
ترکان هم عيد مبارک نه وایي،
ای بایرانلار.
د نړۍ پښپښ وشتي وادو کې اسلام رسمي دین دی، خو د نړۍ په ډیرو هیوادو کې مسلمانان ژوند کوي. په ځینو غیر اسلامي هیوادو کې د اختر مبارکي پیغام عربي ته ورته نه دی. مثلا په بوسنیا کې خلک وایي
بایرام شریف مبارک اولسون.
په بل اروپایي هیواد فرانسې کې بیا وایي
Je vous souhaite un joyeux Eid.
په نړۍ کې تر ټولو په انډونیزیا کې د مسلمانانو شمیر زیات دی. په دې هیواد کې 240 میلیونه مسلمانان ژوند کوي، ورپسې په پاکستان کې مسلمانان زیات دي چې شاوخوا 225 میلیونه ته رسیږي. په هند کې بیا د مسلمانانو شمیر 211 میلیونه ته رسیږي چې د نړۍ د مسلمانانو دریم ستر جمعیت جوړ کړی دی. ورپسې په بنگلاديش کې د مسلمانانو شمیر زیات دی چې 155 میلیونه ته رسیږي، او بیا د نایجیریا د مسلمانانو شمیر زیات دی چې 111 میلیونه ته رسیږي. په اکثر اسلامي هیوادونو کې خلک د عربي کلمې عید مبارک په معنا پوهیږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته
اوس په ورشو غزې ته د ملګرو ملتونو امنیت شوراوی اسرائیل ژمنه کړې چې غزې ته د بشري مرستو رسولو لپاره نوري لارې پرانیزي، خو د شورا ورڅخه غوښتي چې په سیمه کې زختو بشري اړتیاو ته په پام باید زیات ستر سره شي. د شورا پرون پنځم په یو خبره کړې اعلامیه کې همدارنګ د ټولو هغو خندونو د سمدستي لری کولو غوښتنه کړې چې غزې ته د بشري مرستو او هم د اړینو خلکو ته د اړمنو خلکو ته د ویشت بهیر مخه ډب کړي. نور په دغه رپورت کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون پنځشنبه ومنله چې اسرائیل غزې ته د بشري مرستو د ننوتلو لپاره د نورو لارو د پرانستلو ژمنه کړې، خو وايي د فلسطینیانو د کلا بندې شوي سیمه کې له ولسي وګړو سره د مرستو لپاره باید ډیر څه وشي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور لمخې د شورا غړو په یو خبره کړې لمکه د اسرائیل خوا غزې ته د مرستو د لیګلو لپاره د ایریز پولې د پرانستلو او هم د اشدود له پولې د کار اخیستلو لپاره د اعلان یادونه کړې، خو ټینګار کړي چې په غزه کې د اړتیاو کچې ته په پام باید د ډیرو مرستو د رسیدو لپاره زیات څه ترسره شي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور لمخې اسرائیل تیر اونۍ وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ټلیفون له لارې توند خبري وکړې او بایدن ورڅخه د مرستو په برخه کې د بیړني اقدام غوښتنه وکړه، اسرائیل ژمنه وکړه چې د ایریز پوله به پرانیزي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې همدارنګ یو ځل بیا په جګړه کې د انساني تلفاتو، د بشري ناوړه وضعیت او په غزه کې د لوګې د خطر په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د شورا غړو همدارنګه د نفوسو کچې ته په پام د بشري مرستو رسولو او د دې مرستو د بی ځنډ ویشلو په وړاندې د ټولو خندونو د سمدستي لری کېدو غوښتنه وکړه. په غزه کې جګړه ورسله هغې پیل شو چې د تیر کال د اکتوبر په ومه حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژنې د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ، شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 یې یرغمل کړل. اسرائیلی چارواکي وایي تر اوسه پورې 130 تنه له حماس سره بندیان دي. په غزه کې د یو لنډ مهاله اوربند ټینګېدو لپاره د نړیوالو هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې، او پر دې هڅو په دې وروستیو کې په غزه کې د اسرائیل خو د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هانیه د کورنۍ د څو غړو وژل کېدو هم سیوري غوړولی، خو ښاغلي هانیه پرون رویترز ته وویل چې دغه پیښه به د یو اوربند لپاره پر روانو خبرو اغیز ونه کړي. حماس چې پر غزه کنټرول لري د روغتیا د وزارت په وینا په غزه کې پر روانه جګړه کې له 10,000 زیات کسان وژل شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د طبي پیښو د نړیوالې ادارې د راپور له مخې په افغانستان کې د روان میلادي کال د فبروري له لومړیو د مارچ تر دېرشمې 2300 پینځاتیا کسان سیلونو اغیزمن کړي. د دې ادارې په وینا دا سیلونه د افغانستان په دوه ډیر شو ولایتو کې باید دلی چې په لږونو کسانې وژلي، نږدې 1200 کورونه یې زیانمن کړي، په زرګونو جریبه کرنیز ځمکه یې تخریب کړي او په زرګونو څاروي له منځه وړي. د سیلونو د بهیدو علت څه دی؟ څرنګه یې مخه نیولی شو؟ له سیل ځپلو سره څرنګه روغتیایي مرستې کولی شو؟ دا ټول جزئیات د احمد شیبر په دغه تفصیلي رپورټ کې.
د ملګرو ملتو په وینا یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د ملګرو ملتو د ماشومانو بچي صندوق د روان لمریز کال په پیل کې په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې شاوخوا 1,300 افغانان د سیل په شمول د طبیعي آفتونو له ګواښ سره سش کال مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په خپل اکسپانه کې وړاندوینه کړې وه چې په 1403 کال کې ممکن افغانستان د سختو غیر طبیعي ورښتونو شاهد وي. د اوباو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر وای چې افغانستان له کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی چې دا د غیر طبیعي ورښتونو او بیا د سیل سبب کیږي.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه دي چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه چون ځمکه وچه وه هغه خړه او خاوره او دا شان ځان سره جوړه کوي د غرونو نه تیږي او نور جغل او هر شی ځان سره راوړي هغه بیا لاندې هواره سطح ته
په افغانستان کې د سیلونو مالی او ځانی زیانونه په وروستیو لسو کلونو کې زیات شوي دي چې د کندهار د شړې ولسوالۍ د اوسیدونکو حاجي عبیدالله په وینا یې علت بې وخته ورښتونه دي.
بارانونه چې دي وسه د اکسین بدلین پر د خسیر باندې د بارانون د بې موسمه وسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې زموږ زراعتي ځمکې دا زراعتي ځمکې وړلې، بیا موږ پیو والا تعریضه وکړې دا صنعتي جوالونه ته منظور کړه، هغه جوالونه چې راته منظور کړه جوال راته والی هم ځوانان پر کار رااله، ډیر موږ جن راځي ډیر جن خوشاله چې ځوانان په کار اخته سول او هم ځکه هم د سیلاب دوړلو سره محفوظ شوی هم کانال د سیلاب دوړلو سره محفوظ.
د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې سازمان یا فاو د کندهار سربیره د افغانستان په نورو ولایتونو کې په تیرو دوو کلونو کې یو شمېر استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. فاو مؤسسه په افغانستان کې شاوخوا 400 کارکوونکي لري او د افغانستان په 40 ولایتونو کې فعال ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د مؤسسې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې تر 6000 ډیر چک ډیمونه ودان کړي دي. د اوباو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چک ډیمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره ډیر اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبر اټولي ګلته او دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي چې ډمونه چې هڅو کټ لري لوي خونه محافظت د سیلاب کې لبل خونه د اوبر د ځمکه ساته ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبر د ریچارج لپاره ډیر ګټل.
شاغلی بهیر زیاته کړه چې دا بندونه او ډنډونه خلق نشي جوړولای نو چارواکي باید لاس پکار شي. خود نوموړي په وینا د سیلونو د مخنیوي لپاره خلق کول شي چونه وکړي. د د پوینا په افغانستان کې چبان دي څلور لسیز مخکې سیلونه د دې لپاره لښو چې ونی ډیر وي او ونی د پوینا د نارمو بارانونو سبب کیږي او د سیلونو د بهیدو مخه نیسي. د عام خلکو ته وړاندیز کوي چې لاس په کار شي ونی د زیات کړي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونی کې دی یاره ونه چې دغه اکسیجن دی او شتاپارو لپاره اکسیجن تولیدي سرسبزي چې دا سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یو بل ګټه ده چې دغه ونی خپل ممانعت کوي د سیلاب، دغه د سیلاب بیخونه چې دی دغه د سیلاب ټول زیاتر شه هغه ساتي کده په کړی دغه ایروژن بریا چورته وي یا انتقال د خاور له وزنه بل زیاته چیرته ونه دی ونه بیخونه هغه ټول هغه کنټرولوي.
افغانستان د نړۍ د هغولس یوادونو په ډله کې دی چې د سیلونو په شمول له طبي پیښو سره مخامخ دی. له سیلوریو سره باید څنګه روغتیایي مرسته کوو؟ په جرمنی کې میش ډاکټر اکرم ملک سی وی کله چې انسان په اوبو کې ډوب شي وچه مرې بندیشي نو اوبه یې سږي ته وار له واره ننوځي خو سای بندیشي او مغزو ته اکسیجن نه رسي. د شاغلی ملک سی په باور که په دې لومړۍ مرحله کې څوک له اوبو راوېستل شي د ژوندي پاتې دو چانس ډیر زیات دی، خو که چیرته دا کس ژر له اوبو راونه ایستل شي نو پر مغزو یې اکسیجن قطع کیږي او له دې سره یې وچه مرۍ پرانیستل کیږي او سږو ته یې اوبه ځي چې د ځینو منابعو په استناد ممکن تر نیم ساعت پورې هم ژوندی پاتې شي، خو وروسته یې د ژوندي پاتېدو امکانات له منځه ځي. ډاکټر ملک سیز یاتوی چې لاغو کسانو سره هم احتیاط پکار دی چې د سیل او بو ژر ژوند لري سل شي ودی د دوی په وینا د سیل او بو پاک نیوی دا وی رښتیا چې دا کس روسله خولیا و نس شي یا د یخو بو له کبل او پسکار وینا روغی اخته شي او کې د بدن د حرارت درجه تر دې شو ټیټ شي وي د مرګ خطر لري د دې لپاره چې لسیل وړي سره څنګه لومړی روغتیاي مرسته کولای شو ل ډاکټر ملک سینا به واورو چې دوی څه لارښوونه ورته کوي
لومړی باید ځان متيقین کی چې دا کس چې ده آیا په هوخ ده او که به هوخ ده که چیرته په هوخ ده نو سره باید وګوري دا بدن وګوري چې کوم غړی خپلنه کوم مات شوی ده جوړ شوی ده او کنه ده کدا هم دوی نو دا به دوخته فضل وي دی وخت کې به لازم ده چې دا انسان د بدن د ډیر یخېدو نه باید بچي نو په دې وخت کې لازم چې دا لاندې جامې باید د بدن نه یو ایستل شي هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بیرته تود شي او کنه که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړې ته پیدا کوي کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي
ډاکټر صاحب کدی کس سانه اخیسته څه به ورسره کو
باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي لکه خوله پوزه هغه تشه ده او که یادا چې هغه خوله ته ګیاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې دا هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده نو په دغه حالت کې سړی باید که چیرته د یو چا خوله ډکوي شوی وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته هغه باندې باید خوله او پوزې لاره خوشي کې ګیاګانې نور شینې ته خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي
بل ورته ممکن یو څوک مو لسیل را ایستلی وي او هغه سا اخلي خو پوش کې نه وي څرنګه مرسته پور سره کو
هغه باید ستونی تاخ پس مکه پرې نه خودل شي بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې وسی چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي یعنې دا چې د څټ برخه د ملاتیر برخې ته راغل شي هغه څو علتونه لري چې یو علت دا چې هغه د انسان هغه ژبه چې دا هغه د انسان تنفسي لار ته بندي بل دا چې په ډټا کول دا ګټه لري چې د چا میډیا ته چې اوبه ورغلي دي دا ته کانګ ورځي نو په دې حالت کې یو څوک کانګ کوي او هغه کانګ چې دا کچې ته د ستونې تاخ پروت وي نو هغه کانګ بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې نو د دې مخنیوي په کار دی په ډټا باندې چې یو څوک کوي بیا دا شي نه پیخيږي
ډاکټر صاحب ملک سي کله ناکله ممکن دا یو چا نسل او بوډک شوی وي ځینې کسان دا سیل وړي سرچپنی سي یعنی سره شکته کوي او شی پورتنی سي دا ډول روغتیایي مرسته ګټه ورده
دا په غلط کاری کوي او څوک مثال په توګه نسل د وبونه ټکی هغه دا سیونی سي لکه یو ماشوم ډیر کسان دا سی په ماشوم باندې کوي چې سره شکته کوي په خي اسمان خواته کوي او فکر کوي چې زه تخلي او د سګنه او بو بم در قموزي هغه بیرته به خشي دا به ډیر ستره غلطي وي غیر دې چې دا تاوانو کې کومه ګټه نه لري انسان د سینه لکه بوتل غوندې چې سرچپای واړی ټولی وبتي نه وسی نو په دې حالت کې کېده چې هغه او به چې مېدی کې دي هغه کله چې د خلې نه راوځي هغه کېده شي چې بیرته د تنفسي لارې ته لاړ شي او هغه به لا په یو خطرناک حالت ده
کله چې کوم غړی مات شوی وي ډاکټر صاحب مثلا لکه د چا لاس مات شوی یا پښه مات شوی وي لاغه سره بچرنګم راسته کو
دا ډیره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونو یا په خونه چې یو څوک په شا او کې او چته بوزي نو دا وخت کې هغه ځخم بالا په سي ځای چې وي او هغه وځي نه چې بل وی خطر ده نو خبره ده چې یو څوک چې په زمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فنی ډول باندې هغه د ژغورنه دړې یا تختې چې ده یو انسان باید په ډاډه ډېر په قرار باندې واچول شي په ډاډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي بیا دا بلې ډډې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلي چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي
ډاکټر صاحب ملک صاحب ډېره مننه
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وخت په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې شوې ورزولاندو خبرونه ته د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د خبرتیا له مخې نن د وري عمل څلرویشتمه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د واورې شدید ورښتونو چټکو بادونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. دغه ریاست په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې په ځینو سیمو کې به له 1500 څخه تر 800 ملي مترو پورې باران ووري او د سالنګونو په شمول په ځینو سیمو کې د واورې اندازه له 1500 تر 500 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. همدارنګه د سالنګونو په شمول په یو شمېر سیمو کې د توندو بادونو اټکل شوی چې چټکتیا په ساعت کې د 80 او 80 کیلومترو ترمنځ خوندل شوی. په افغانستان کې د څو کلونو وچکالۍ وروسته ورښتونو بزګر له خپلو کروندو د راتلونکي کال ښه حاصل ته هیله من کړي دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د افغانستان او سیمې لپاره د زده کړې او پراختیا په چارو کې د جاپان د نړیوالې همکارۍ د ادارې جایکا د مهمو نوښتونو مننه کړې او د افغانانو په تېره د ښځو لپاره د نورو فرصتونو د برابرولو په اړه د زیاتو خبرو د ترسره کېدو هیله ښوولې. اغلې امیری پرون په خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر کې د جاپان لپاره د امریکا له سفیر او د هغه له ټیم هم مننه کړې چې د افغانستان په اړه د ګټورو غونډو زمينه ورته برابره کړې ده. اغلی امیری همدارنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي له پخوانی ځانګړي استازي تدمیچي یا ماموتو او د ساسکاوا د سولې د بنسټ لمشري هوري با سره د لیدنې خبر ورکړي او ویلي دي چې له دوی سره د افغانستان پر اوسنی وضعیت خبرې کړي او ورڅخه مننه کړي چې د افغانستان په اړه هڅې جاري ساتلې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په بدخشان ولایت کې د کلیوالي ټولنو په مرسته باندې 200 جریبه شاړ ازمکه په شنو کروندو بدله کړې ده. دغه پروګرام د افغانستان څنګه پرون پنځمه په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټوئیټر کې لیکلی چې دا لدې سره مرسته کوي چې کورنۍ خوړو ته وده او خپل ماشومان ته خواړه برابر کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا دا غسلی چې دوی کولای شي کارتیا وړ بسپنه ترلاسه کړي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د مطبوعاتو د چارو مرستیال ضیاءالدین صافی څه کم دوونه مخکې ازادي راوړې ته ویلیو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د روانو شپږو میاشتو په مخه د خپل ټولو پروګرامونو لپاره 2.2 میلیون ډالرو ته ارتیالری. دغه خبره اوس وخت کې د افغانستان نږدې 14 میلیونه وګړي چې د دې هیواد نفوس شاوخوا یو پر درېمه برخه کیږي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کوي. د پیسو د نړیوال صندوق IMF رئیسه کریستالینا جورجیوا وایي پاکستان له دې صندوق سره خبرې مخته وړي چې د 9 میاشت په مخه د 3 میلیارد ډالرو چمتو شوی تعقیبي پروګرام عملي کړي. میرمن جورجیوا پرون په واشنگتن کې ویل پاکستان له IMF سره موجوده پروګرام په بریالیتوب سره بشپړ کړی او اوس یې له دې صندوق سره د تعقیبي پروګرام موضوع راپورته کړی ده. خو د نوموړي په خبره د مالیاتو د اساس په اقتصاد کې د ټولنې د شتمنۍ برخې د مشارکت د عمومي لګښتونو څرنګوالی او هم د یو لا شفاف چاپیریال په ګډون ځینې مهم مسایل شته چې باید حل شي. پاکستان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دی زخت زیات د IMF په ګډون لړیوالو مالی مؤسسو او د نږدې ملاتړو هیوادونو مالی ملاتړ ته اړتیا لري. او د جرمنی د بهرنی چارو وزیر انالینا باربوک له خپل ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان سره په ټلیفوني خبرو کې دا غږ کړ چې د کمیدو غوښتنه وکړه چې پر اسرائیل د ایران د احتمالي مستقیمي عملی د اندیښنو په سر راپورته شوه. میرمن باربوک پرون پنځه په برلین کې ویل هیڅوک لیواله نه دي چې د نو وړاندوینې وړ نتیجې وګوري. هغه ویل په سیمه کې ټول لوبغاړي هڅوي چې مسؤلانه اقدام وکړي او له زغمه کار واخلي او دا هغه پیغام و چې د ایران د بهرنی چارو وزیر ته ورسوه. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دې ټلیفون په اړه چې د خپل ایرانی سیال ته کړی لمخ کې له اسرائیل یا د امریکا له متحدو ایالاتونو سره همغږي کړې و کنه وویل په سیمه کې د کړکیچ د پراخېدو د مخنیوي لپاره په اوس وخت کې ټول ډیپلوماتیک چینلونه او ټلیفونونه فعال دي.
اساسي او بشري حقوق
درن دوستانو سلامونه می ومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته مو هر کلی کوم په دې خبرونه کې په یو شمیر کورنۍ او کې د زینو مشران لخوا لک شران سره د نامناسب چلند پکله خبري شوې دي لمو سره میل مده په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوق او استاد عبد العظیم صفای امیل ماته خره غلاست وای ستریم شي په خیر اغلی
تاسو ټول خدای ودون که سلامونه او درنښت
رازو دی ته چې په یو کورنۍ کې د کورنۍ آرام فضا ساتل د څومره د هر وګړي حق دی چې باید د تحفظ آرام ووسی
تاسو د پښتنې په ځواک باید وایم چې دلته انساني امنیت د خوندیتوب لپاره دوه ډوله امنیت مطرح کیږي چې یو فردي امنیت دی او اجتماعي امنیت د خلکو اجتماعي امنیت خو معمولا د حکومتونو دنده ده چې په هر هیواد کې هم په مرکزی ډول هم په سیمه ییزه توګه د خپل امنیتي نهادونو او خپل امنیتي کارکوونکو په واسطه باندې د امنیت تامینیږي په اداراتو کې په دولت کې په عامه توګه په ښارونو کې په هر ځای کې د امنیت تامینیږي اما په فردي شکل باندې هر وګړی د دې حق لري چې فردي امنیت ولري هر فرد مسؤل دی چې د نورو فردي امنیت ته درناوی ولري که هغه د ژبې خوانې که هغه د فزیکی اړخ له خوانې او که هغه د روابطو د تامین له اړخې باید د یو شخص فردي امنیت خوندي وي په کورنیو کې فردي امنیت متاسفانه تر ډیره خوندي نه ده دا ارتباط پیدا کوي د کور مشر ته یا د کور مسؤل ته هغه څوک چې یو کورنۍ مدیریت کوي نو هغه کولی شي چې د هر فرد امنیت ته توجه وکړي د هر فرد احساساتو ته د هغه آرامتیا ته د هغه غوښتنو ته توجه وکړي چې هغه څه ډول یو ژوند غواړي څه ډول یوه فضا ځانته غواړي په یوې کورنۍ کې او څه ډول د امنیت غوښتونکی دی د خپل په وړاندې او د خپل د چاپېریال په وړاندې متاسفانه دغې برخې ته توجه نشته ده تر ډېره او دغسې نزاکتونه یا دغسې کلتور په نظر کې نه نیول کېږي په اکثرو کورنیو کې چې د یو فرد هغه خصوصي امنیت یا شخصي او فردي امنیت ته توجه وشي او هغه څه چې دی غواړي د هغه په خلاف باندې عمل ترسره نه شي په کورنیو کې چې دا بیا متاسفانه ډېر منفي عکسالعملونه له ځان سره لري
لکه څنګه چې لیدل کېږي په افغاني کورنیو کې مشرانو ته تر ډېر حده پورې درناوی شته که هغه اولادونه وي که په کور کې مثلا انګوري وي هر څوک سوي مشرانو ته درناوی شته مګر په خوا کې دام لیدل کېږي چې هغه مشر ورځ تر بلې هغه درناوی چې ورته کېږي هغه راکمیږي علت دا وي چې دای خپل برخورد له کشرانو سره سم نه کوي حق ناحق توهینوي حق ناحق یوه داسې خبر ورته کوي چې هغه ټیټ راشي تاسو په نظر دا د ده عادت کېدلی سي غواړي خپل مشرتوب ثابت کا غواړي هغه خپل دا ثابت که چیزه هر څه یعنی زه اول لاس د ما باید ومنل سي دا ډول مشران ولې دا کار کوي
مشران د خپل د مشرتوب نه د غلط ګټه اخیستنې په توګه باندې هغه خپل مشرتوب په نور باندې تحمیلي په غلط توګه باندې پر ځای د دې چې نور ته د خدمت مصدر وګرځي هغه د یو موزر شخص په توګه باندې ورته څرګندېږي د داسې یو شخص په توګه چې نور ته زیان رسیږي نو په ځینو ځایونو کې البته متاسفانه شته ده اما په ټوله کې باید ووایو چې مشرتوب دا ډېره یوه مقدسه وظیفه ده هم ډیره پر مسؤلیت وظیفه ده که هغه په د کورنۍ په سطحه وي که هغه د یوې ادارې په سطحه وي او یا د یو هیواد په سطحه وي هغه مسؤلیتونه نشو درک کولی یعنی کشان اکثره وخت په وړاندې مقابل کې واقع کیږي نو مشران هم خپل هغه تعادل د لاسه ورکوي بالاخره دی هم انسان ده او کله چې تعادل خپل د لاسه ورکوي نو نورې ستونزې هم ورته پیدا کېدلی شي چې په ټوله کې د کورنۍ درناوی د کورنۍ تهداب چې په تربیې باندې په اخلاقو باندې ایښودل شوی وي د مشر او کشر احترام او هغه شفقت موجود وي ترمنځ دا بیا د دې لامل کېږي چې دغه کورنۍ باثباته وي تر اخره پورې او دی هغه اصول چې د کورنۍ ایجاب کوي هغه اصول په کورنۍ کې موجود وي او د مشر احترام وي د کشرانو باندې شفقت وي پوهه او علم هغه عمده عامل دی چې په دې برخه کې ډېر ګټور تمامېدلی شي
بله استاد که په دغو کورنیو کې همیشه جار و جنجال وي کومې بدې پایلې د درلودلای سي ل رواني اړخه ل ټولنیز اړخه تاسو دې کورنۍ فضا سره ولګوري
کورنۍ کې د مشرانو احترام نه او پکښانو شفقت نه دا کورنۍ ډېری بے نظمه کورنۍ وي په دغه کورنۍ کې شخړې ډېرې زیاتې وي لفظي شخړې زیاتې وي حتی فزیکی شخړې رامنځته کیږي بل اخر کورنۍ ته تاریخوالي داسې حتی رسیدي چې یو د بل په وړاندې ډېر اهم حقوق نقص کیږي ډېر ارزښتونه نقص کیږي تر پخو لاندې کیږي او بل اخر دغه کورنۍ پاشل کیږي نو دغه کورنۍ چې په کورنۍ کې نظم نه وي ډیسپلین نه وي د مشرانو او کشرانو ترمنځ یو ښه مهربانه صمیمانه اړیکه نه وي د محبت اړیکه نه وي نو متاسفانه چې دغه کورنۍ په راز غستون زبان اخته کیږي په دغه کورنۍ کې بیا په ځانګړې توګه میرمنې ډېرې صدمه ویني میرمنې ډېرې زیانمنې کیږي ځکه چې نشي کولای چې په داسې یوه سنتي ټولنه کې لکه افغانستان غوندې میرمنې بیا خپل حقونه وغواړي او که حقونه هم غواړي ورسره رسیدګي نه کیږي په ځینو عواملو له وجې په دغه کورنۍ کې بیا میرمنې ډېرې صدمه ویني متاسفانه
بله تاسو له میرمنو نه یادونه وکړه چې په داسې کورنۍ کې دوی صدمه ویني اکثره لیدل شوي کله چې یو هلک واده کوي یا یوه نجلۍ خپل کور ته راولي نو لغه وروسته د مور او پلار برخورد سره بدلیږي غته واک نه ورکول کیږي چې په مسایلو کې تصمیم ونیسي هغه چار څوای د مشرانو له خورته ویل کیږي زاد ته د خځې خبرې دي ستا خپل خبرې نه دي ورو دغه نفر به صلاحیت کیږي حال داس یو وخت د کور ټول مدیریت د همدغه ځوان د غاړې و د څومره بد عواقب لري
زه فکر کوم مخکې له دې نه چې یو ځوان واده وکړي اول باید میرمنې د حقونو او وجایبو باندې پوه شي هر هغه ځوان چې واده کوي او هغه انجلۍ چې هغه عقد نکاح کوي د یو ځوان سره دوی باید متقابل حقوق یو د بل پوه شي تر څو ونه شي کولای چې په آینده کې د دوی ترمنځ داسې اختلافات یو د بل په وړاندې رامنځته کړي او یو د بل حقوق نقص کړي هغه د نکاح عقد چې دایمي عقد ده او رضایي عقد ده دا په مسلم توګه په صحیح ډول سره پر مخ لاړ شي او د دې ترمنځ دغه تاوتریخوالی رامنځته نشي او بل اخره جدایی رامنځته نشي نو بهتره دا ده په لومړي قدم کې چې دغه ځوانان چې غواړي دوی خپل عقد کامون عقد کړي دوی باید یو بل توړان دی اول یو بل حقوق درکړي نو هم قدم کې د کور مشران هغه چې خپل د زوی لپاره ناوې راولي خپل کور ته هغه باید لور وګڼي د هغه درناوی وکړي د هغه ته د انسان په سترګو وګوري انساني کار مات هیڅ شي او هغه سره تاریخواله ونی شي متاسفانه په کورنۍ کې دغه څه نه ده اکثرا د هلک مور چې د انجلۍ یا د انګور خوښي ویل کیږي هغه نه د انګور سره خپل د نور په سترګو نه ګوري دا داسې یو شخص په توګه چې د دې کور ته راغلی دا انسان د انساني کرامت او ځنه حفظ کوي دا اکثرا د ناپوهۍ له وجې رامنځته کیږي او د معاملې زموږ غلط رسمونه او رواجونه کېدای شي چې دا هم ډېر موثره تمامېدل شي د کورنۍ په تاریخواله باندې متاسفانه نو هغه کورنۍ چې ګور راولي هغه ته باید د لور په سترګه وګوري او خپل زوی ته وخت ورکړي اختیار ورکړي تر څو هغه آزادانه د خپل د میرمنې سره ژوند وکړي د خپل د میرمنې حقونه ادا کړي او په هغه غوښتنې چې میرمنې لري چې نه هغه شرعي او قانوني غوښتنې چې حق یې د خپل میړه باندې هغه باید خاوند ورته ورکړي او یو ځوان باید په دې برخه کې پوره او آزادانه تصمیم ونیسي مشران ته لازمه ده چې خپل زوی درکړي په دغه قسمت کې او پریږدي چې د خپل د میرمنې سره خوشاله او آزادانه ژوند ولري هغه رقم چې دوی غواړي چې ژوند وکړي او خپل فامیل تشکیل کړي
بله که چیرې مشران دا موضوع په نظر کې نه نیسي بل اخره دغه ځوانان هم دې ته مجبور کوي چې د دوی په وړاندې به احترامي وکړي چې نه باید دا کار وسی د هلته بیا بیرته څوک ملامتيږي
دلته ګورانه خو به ملامتيږي هر ځوان چې خپل د میرمنې په حقونو باندې په هیلي دا د په ناپوهي باندې دلالت کوي ځکه دا چې نه په هیلي چې زما حق څه ده او د میرمنې حق می څه ده نو دا دفاع هم نشي کولای په دې برخه کې دا ملامتيږي دا باید ځان پوي کې په دې باندې او په دوهم قدم کې د مشران هم ملامت دي چې خپل ځوانانو ته د دې زمينه نه مسايده دي د وخت نه ورکی چې هغه ځوان خپل ځان په اړه باندې آزادانه تصمیم ونیسي او خپل ځان پوي کې په دغه مسایلو باندې او د هغه چې زما د میرمنې حقونه چې شي دی او زما د بده کور د مشرانو حقونه چې شي دی د اورور خور همدارنګه مور پلار د دوی هر یو ځای درکې او ځوان بیا بل اخر کولای شي چې یو ښه کورنۍ رامنځته کړي چې دغه ازادي او دغه متقابل درناوی او حقوق درک نشي په یو فامیل کې تابعان چې شخړې منځ راځي او دواړه خوې په کې ملامتيږي
bale واځي خبره ده چې کله ماشومان په دې کور کې نړۍ سره جیل ماشومتوب نه جوړ جنجال ګوري د نیکو د نیاو د مور پلار تر باندې دوی څړول بیا تربیه کیږي.
د کور د ماشومان تربیه یو ډیر اهم موضوع او ډیر لوی مبحث ده، ځکه د کور ماشومان ته د تربیه مصداقونه مؤلفه دا ډیر زیات دي او په دې باندې علما ډیر بحثونه کړي دي. په کورنۍ کې د اولاد د تربیه لپاره هم داخلي محیط ورته برابرول غواړي، هم باندنی محیط د کور نه ده هم ورته برابرول غواړي، ځکه لیاوې خو د اولاد په تربیه کې د ماشومانو داخلي قواو ډېر موثره دي چې د پلار نه په ارث باندې وړي، او په دوهم قدم کې باندنی قواو چې هغه محیط د هغه د ماشومانو په تربیه کې ډېر موثره دي. باندنی قواو تر ډېره تر شپته بیا فیصد پورې د یو ماشوم په تربیه کې رول لري. کچېره کورنۍ محیط جوړي، کچېره په کورنۍ کې تاوتریخواله نه وي، صمیمیت محبت او متقابل احترام چې ډېره مهمه خبره دا دا موجود وي، نو طبعا دغه ماشومان ښه تربیه کیږي. او کچېره دغه کورنۍ په خپل منځ کې مثلا شخړې ولري، تاوتریخوالی ولري، نو طبعا دا د ماشومانو په ذهنونو باندې ډېر بد اغیزه لرلی شي. ماشوم هغه څه چې لویان یې وایي نشي زده کولی، مګر هغه څه چې لویان یې ترسره کوي هغه مستقیم اغیزه پرې لرلی شي، ځکه ماشوم ذهن دې ته آماده نه وي چې د لویانو خبره درک کړي، اما ذهن دې ته آماده وي چې یو عمل ترسره کیږي هغه خپل ذهن کې ځای کړی. نو کوشش باید وشي د ماشومانو په وړاندې ښه عمل ترسره شي، ښې خبرې ترسره شي، د مینې او محبت سلوک موجود وي، متقابل احترام سلوک موجود وي. په دوهم قدم کې هغه باندنی محیط دی چې دا په ماشوم باندې ډېر تاثیر لري. کله چې ماشوم لویږي محیط ته وړاندې کېږي، نو هلته د خپلو همزولو سره هلته لوبو باندې اخته کېږي. دغه همزولي څوک دي، څه ډول تربیه شوي دي، او آیا رواني ستونزې خو نه لري دغه همزولي؟ ځکه کچېره یو ماشوم رواني ستونزه ولري، د اغیز په نورو ماشومانو مستقیم ده، او مستقیما اغیز لرلی شي نور ماشومان هم کولی شي چې په رواني ستونزه باندې اخته کی. نو دا ډیره مهمه خبره ده چې محیط څه ډول ده، څه ډول محیط یو ماشوم وړاندې کیږي. د کورنۍ مشران باید په دې برخه کې پوره توجه ولري او د خپل د ماشومانو نه باخبره وي.
بله استاد، ځینې کسان عادت سوی اماغ سوی له ځوانۍ نه، بیا ځوانۍ نه وروسته پاخه عمر ته رسیږي، بیا پسې سپینګیری سي یا سپینسری سي، دوی همیشه په نور باندې حاکمیت وکړه، اته اول کورنۍ نه بیرون کوم کسان چې دي اعتراض وې سو دي، خاله زوې سو، خور سو، ورور سو، چې کورنۍ جلا دي، له دوی سره همیشه په شخړه کې عادت یې چې همیشه یو مقابل کس ولري چې له د سره دای پلانجه کې وسی، بیا کې څوک تر نیوی بیا نورځي خپل د کور مانس ته اته خپل اولاد سره هم دې برخورد کوي، او په هیڅ نه و دي چې خبره نه اوري. البته دا دی یو شمیر اوریدونکو پوښتنې د اسلامونه کړي ستاسو له کارپوهانو نه وکړي تر څو موږ ځواب راکړي، داسې کس سره څه باید وسی؟
همدغه خلک، همدغه ډول خلک چې د نورو له نارامۍ نه خوند اخلي، یا مثلا نورو سره له شخړې نه خوند اخلي، یا عادت په دغسې یو عمل باندې، دا متاسفانه دا ارتباط پیدا کوي کورنۍ تربیه ته، چې په کور کې په محیط کې څه ډول تربیه شوی. دغه ډول انسانان حتی ډیرو لویو جرایمو ته هم لاس اچولی شي، او ډیر لوی جرایم هم ترسره کولی شي، بالاخره ټولنه کې د یو مجرم په توګه سرګندېدلی شي. نو کورنۍ محیط دا ډیر مهم ده، د کورنیو د غړو ترمنځ اړیکې، روابط دا ډیر مهم دي، او دا په ماشومانو باندې مستقیم اغیزه لرلی شي. هغه ماشومان چې په خشنو کورنیو کې، په د تاوتریخوالي ډکو کورنیو کې هغه تربیه شوي وي، هغه متاسفانه دغه ډول شخړې ورته عادت وي، او کچېرې د شخړه ونه کې مثلا د ذهن بیا نارامه وي، او ذهن همیشه دا غواړي چې باید، لکه یو معتاد چې احتیاط ته ضرورت لري، مخدره توکو ته ضرورت لري، دغسې یو رواني مریض هم هغه څه چې د ده رواني غواړي، او هغه شخړې چې غواړي هغه ورته ضرورت لري، او بالاخره دا د ټولنې لپاره ډېر ډېر زیانمنونکی شخص تمامېدلی شي، او حتی لویو جرایمو ته لاس اچولی شي. د دې عمده عامل کورنۍ تاوتریخوالی دي چې د نارینه او د مېرمنې ترمنځ په کورنیو کې، یا د مور او پلار ترمنځ ترسره کیږي، او بالاخره دا مستقیم اغیز لري په ماشومانو باندې، او دغسې ماشومان بیا ټولنې ته وړاندې کیږي.
بله، اوس دغه کس سره څه رقم ځوان باید مخکې لاړ سي، څه رقم چارچلان باید د سره وسی، یا څه رقم خلک ځان ورنه وساتي؟
دغه ډول خلک لمړی باید تداوی شي په عمومي توګه په کلي توګه سره د صحی برخې په پروګرامونو کې دغه تداوی باید موجود وي کلنی پروګرامونو کې او په کلنی طرحو کې د صحی برخې باید دغه ډول کسانو ته باید د تداوی امکانات برابر وي او برابر شي ورته کدو د محاکمو له خوانه ورته معرفي کیږي د امنیتي نهادونو له خوانه معرفي کیږي یا مثلا د کورنۍ له خوانه معرفي کیږي د دوی د تداوی لپاره باید ترینه زمینه مسایل ترسو مختل دینه شي به د چا ژوند کې داخل شي یا مثلا یو ځوان چې دغه سده ناروغي لري دا په حقیقت کې ډیره ستره رواني ناروغي ده نو که چې دغه یو ځوان چې ناروغي لري مختل دینه شي دا د یو چا سره نکاح کی یا مثلا د یو ګټ ځوان من سره لري دا باید لمړی تداوی شي اسلام هم د دغه ډول افراد اشخاص په اړه کې ډیر واضح لیدلور لري د اخد نکاح حکم دلته بیا حرامه دلته هغه څوک چې مشکل لري رواني یا مثلا همیشه میرمن او هی تکي فزیکی شخړې ورسره کوي دلته اسلام او اسلامي فقه په دې برخه کې واضح لیدلور لري چې دغه ډول اشخاص لپاره نکاح حرامه ده یعنی دوی باید نکاح ونه کړي ځکه جانب د مقابل ته دوی ضرر رسول شي حتی واجلې هم شي کچره د رواني حالت ډیر لوړ وي او مرزي ډیر خطرناک وي نو دوی حتی جانب د مقابل وجلای هم شي نو مختل دین چې دغه ډول افراد ګډ ژوند ته ورداخل شي مور او پلار باید به تداوی کی که د مور او پلار په اختیار کې وي باید مور او پلار تداوی کی که د حکومت په اختیار کې وي حکومت باید تداوی کی دغه ډول اشخاص
bale اوس که راسو دي ته چې کتر دې هدا پوریم یو څوک نه رسیدلی لکه مونږ او تاسو خبرې وکړې صرف هغه غواړي خپل په خبره سیاست او خپل قدرت او بد خلقی کوي په چاپیریال کې په ټولنه کې په کورنۍ کې او عقل په ځای د خپلې مناسب کار نه کوم د څه کسانو ته به استاد د تاسو مشوره څه وي
هدا حدود د ټولو معلوم دي کله چې عقد نکاح مطرح کیږي د عقد نکاح د انعقاد سره د منعقد کېدو سره د دواړو خواو وجایب او مسؤلیتونه څرګندېږي که چېرې یو ځوان یا د کورنۍ مشر مثلا دغه ډول حقوقو ته درناوی نه لري او دغه ډول حقوق نقض کوي نو کولای شي چې مقابل لوری هغه بالاخره شکایت وکړي یا مثلا کولای شي چې د کورنۍ مشران راوغواړي کینی او دغه ډول ظلم چې په کور کې روان کړی د دغه ډول ظلم او بې عدالتۍ مخه ونیول شي او نور مشران چې د دواړو طرفو وي هغه کولای شي چې په دې برخه کې مؤثر تمام شي او د دغه ډول ظلم مخه ونیول شي دغه مسایل په خبرو باندې تر ډیره حل کېدلی شي او کولای شي چې د دواړو خواو نه مصلح کسان حقوق کسان او صادقه کسان انتخاب شي ترڅو د دوی دغه ډول کړنو ته د پای ټکی کېږي
bale ډیره زیاته مننه استاد تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نه مننه
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو شمیر کورنۍ و کې د زینو مشران لخوا لکه شران سره د نه مناسب چلند پاکله خبري وشوي موږ سره په خبرونه کې میلما و په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی تربیه پرځای کې چې است الله بمال او ملګری
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
چانا پات شوے دا زڑا ہغی ناری کلی چی دا چانا پات شوے ما زر سینے تلاست ماوے مانا پات شوے ما زر سینے تلاست ماوے مانا پات شوے دا زڑا ہغی ناری کلی چی دا چانا پات شوے دا زڑا ہغی ناری کلی چی دا چانا پات شوے سرا من شروع کو راز چ دی عشق پنوم د سرا من شروع کو راز چ دی عشق پنوم د سرا من شروع کو لمان هم دا ډیر عمر جانا نا پاتشوي لمان هم دا ډیر عمر جانا نا پاتشوي ما زر سینے تلاس ماوے مانا پاتشوے ما زر سینے تلاس ماوے مانا پاتشوے دازل اغی ناری کلی چی دا چانا پاتشوے دازل اغی ناری کلی چی دا چانا پاتشوے پیلاس کے تو فکس ترگو کے اوکے شوندو کی ٹپے لاس کی تو پک ستر گو کیو دایو عدت دے ماتل بابانا پاتی شوے دایو عدت دے ماتل بابانا پاتی شوے ما زر سینے تلاس کا ماوی مانا پاتی شوے ما زر سینے تلاس کا ماوی مانا پاتی شوے دا زڑا ہغی ناری د چانا پاتشوے دا زڑا ہغی ناری کلی چی د چانا پاتشوے چلم پلگی ورکی خائس دنگ جنو د چلم پلگی ورکی خائس دنگ جنو د چلم پلگی ورکی دکلی بخانا نو کی نازوانا پاتشوے دکلی بخانا نو کی نازوانا پاتشوے ما زر سینے تلاس کا ماوی مانا پاتشوے ما زر سینے تلاس کا ماوی مانا پاتشوے دا زڑا ہغی ناری کلی چی دا چانا پاتشوے دا زڑا ہغی ناری کلی چی دا چانا پاتشوے
سرخی میں پلے مو کے صدا بنگو کمار نوے بنگو کمار نوے سرخی میں پلے مو کے صدا بنگو کمار نوے بلور دے چدو کو لکاروانا پات شوے بلور چدو کو لکاروانا پات شوے مازر سینے تلاس کو ماوی مانا پات شوے مازر سینے تلاس کو ماوی مانا پات شوے دازر ہغی نارے کڑے چدچانا